کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنا یم. نن د چهارشنبه ورځ د جوزا د میاشتې دوومه د جون له 22 سره برابره ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 8:00 دي. د ازادۍ راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونې پیلوي. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي حزب اسلامي له خوا ورته کوم شرط نه دی ښودل شوی. اردن د سوریې او عراق سره خپله پوله تړلې او سبا برتانیا کې د اروپایي اتحاد سره د پاتې کېدو په اړه ریفرندم ترسره کی.
قدرمن اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغان حکومت سره د سولې لپاره د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا د نوو شرطونو خودلو په حق له خبرې شوی رپورټونه ناسم ګڼي. همدارنګه د حزب اسلامي د ګوند مرکچی او د سولې په خبرو کې د دې ګوند وایان امین کریم هم امریکا غږ سره په مرکه کې څرګندونه کړي چې وروسته به واوري. د سیاسي ګوندونو یو شمېر غړو، امنیتي فعالانو او خلکو په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د ملګرو ملتونو په تور لست کې شامل کړي او د متحده ایالاتو حکومت د فلوریدا ایالت سره د بیړنیو چارو د مرستې لپاره $1,000,000 ځانګړې بودیجه اعلان کړه. درنو اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ. اوس په مو کې بشپړ خبرونه ته چې ماتی الله عابد درته وایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره سولې د خبرو په بهیر کې د دغه حزب د مرکچی پلاوی له خوا تر اوسه داسې کوم شرط نه دی وړاندې شوی چې له امله د خبرو روان بهیر ټکنه شي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ ویلي دي چې
اصلا د مذاکرات خوش فلتر روان دي او خاص شرایط پکې نه دی وړاندې شوی. دا شرایط چې د خبرو اترو د دریدو یا د پټه په دریدو سبب شي او امیدواري ده چې دا په ډېر نږدې آینده کې خپلې مثبتې نتیجې ته ورسېږي. فقط د خلکو د اندېښنې درک کول لپاره دومره ویلی شو چې هېڅ نوه نګراني او خنډ د خبرو پر وړاندې موجوده نه ده.
نن وړاندې د ای پی خبري اژانس په رپورت کې ویلي چې د حزب اسلامي د افغان حکومت سره د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره نوې شرطونه یې خېدي. د افغانستان حکومت له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو دوام هرکلی کړی دی. د جمهور ریاست وینا ده چې له افغان وسلوال فوج سره د امریکا د کلنۍ $3 میلیارد مرستو ژمنه ښیي چې دغه هیواد د امریکا او نړۍ لپاره د اعتبار وړ شریک دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن دلته په واشنگتن کې د خبرو په وخت ویلي چې 2013 کال پورې به نو واخله تر شلم پورې به هر کال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره $3 میلیارد مرسته کیږي. افغان طالبانو ادعا کړې چې دوی د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې د حکومت طرفدار 13 تنه اربکیان ژوندي نیولي برمته کړي دي. خو د هلمند یو امنیتي مقام د نوم نخودو په شرط امریکا غږ ته ویل چې نیول شوي کسان د ملا محمد رسول د ډلې دي او وسلوال طالبانو د خپل منځي اختلاف په تړاو نیولي او د دولت سره هیڅ ارتباط نه لري. په شمال ختیځ ولایتونو کې د بې پیلوټه طیارې په برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تن نور د افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. نامعلومه وسلوالو کسانو د پاکستان مشهور هنرمند وژلی دی. پر امجد صابری د پاکستان د لوی ښار کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د چهارشنبې پورې ډزې وشوې. د ښار د پولیسو یو مشر د پیښې په ځای کې خبریانو ته ویلي دي چې ښاغلی صابری له خپل ملګري سره په سفر کې و چې نامعلومه پې ډزې وکړې. او د امریکا لوی څارنواله لوریتا لینچ د فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې د همجنس بازانو په کلب باندې د برید نه 9 ورځې وروسته د پیښې ځای ته ورغلی ده. په دې برید کې 9 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي. نور تفصیل اشوق الله رحیم زهرا کوي.
لوی څارنوالې لوریتا لنج خپل سفر پر مهال د څارنوالانو طبي او استرالي چارو کارکونکو او د پیښې د قربانیانو سره وکتل. هغه د پیښې په سیمه کې خلکو ته وویل چې دا زمونږ او ستاسو ګډ غم دی.
په دې کې شک نشته چې دا زمونږ په هیواد کې زمونږ په اساسي اصولو او خلکو یو دردونکې برید وو. خو د اورلانډو پیغام په همدې وش په کې نه تمامېږي. د اورلانډو او زمونږ د ولس پیغام چې دې برید نه روسته زما په شمول ټول ولید د کرکې او تعصب د لمه زورورو د پاره ټینګه اراده وا او د ویر نه پرته به آزاد ژوند کوو. د ازادۍ عدالت او برابرۍ د پاره به مبارزه کوو.
د امریکا لوی څارنواله په داسې وخت کې اورلانډو ته تللی چې د عمر متین په حق له تحقیقات لا هم روان دي. امنیتي او استخباراتي ادارې کوښښ کوي معلومه کړي چې هغه ولې د همجنسبازانو په کلب برید وکړ او نه څلور کسان یې ووژل. لنج د تحقیقاتو په اړه د تبصرې کولو نه انکار وکړ او په دې حق لري هم څه ونه ویل چې آیا چارواکي د عمر متین نه پرته په بل کوم چا هم الزام لګوي کنه. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکوم. د امریکا او جنوبي کوریا مامورین وایي چې شمالي کوریا نن په خپل ختیځ ساحل کې دوه بلستیک توغندي ازمویلې دي. په دې جریان کې دوه هڅې ناکامې شوې هم دي. جاپان په دغه عمل باندې سخته خواشینی ښودلې ده او غندلې ده. د جاپان صدر اعظم په دې اړه ویلي دي چې
د توغندیو د نوې ازموینې او نورې ټولې ازموینې د ملګرو ملتونو د پریکړو نه سرغړونه ده. دا نه بخونکې عمل دی او موږ یې غندنه کوو.
بلخ د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان جان کربی د شمالي کوریا د ازموینه غندلې او ویلي دي چې امریکا به دغه مسله د ملګرو ملتونو په غونډه کې راپورته کړي. ویل کېږي چې دغه توغندې 3 کیلومتر پورې فاصله کې وار کولی شي. د اردن او سوریې په پوله د سې شنبې د ورځې د 14 او 16 کورو د وژنې نه وروسته اردن د سوریې او عراق سره خپل سرحد تړلی دی. دا 14 د رګبان په سیمه کې د ماجرو په اقام کې شوي دي چې د سوریې د ناقراری له کبله کې خلکو پناه اخیستې ده. په برتانیا کې به خلک په دې موضوع باندې رایګري کوي چې آیا برتانیا د اروپا اتحاد سره پاتې شي او که نه. قریب 5 میلیونه خلک به رایګري کوي. د برتانیا صدر اعظم د دې عمل مخالفت کوي او وایي چې باید اروپا اتحاد سره موږ پاتې شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د پارلمان دوما په وینا ته ویلي چې که هیواد د ده په خبره د ناټو د تیر سره مخامخ شو نو باید د خپل امنیت په اړه خپله فکر وکړي. هندي چارواکي وایي چې د هند په شمال کې او ختیځ کې د موسمي اورښتونو په ترڅ کې د تندر او برېښنا له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د هند فضايي چار ادارې 40 سټلایټ په یو راکټ کې فضا ته لیږلې دي. په دغو کې نوی ډیلی پرمختللي استخباراتي سټلایټ هم شامل دي. او ایران د امریکا له بوئنګ شرکت نه 100 مسافروړونکو الوتکو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روانې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغان حکومت سره د سولې لپاره د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا د نوو شرطونو ایښودلو په حق له خبر شوي رپورټونه ناسم ګڼي. لدې مخکې د ای پی خبری آژانس رپورټ ورکړی و چې اسلامي حزب افغان حکومت ته نوي شرطونه وړاندې کړي چې له عملی د سولې خبرې پر ټپه درېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی نه یوازې له حزب اسلامي سره خبرې درېدلې نه دي بلکې په دې خبرو کې خبر مختګونه هم شوي دي. په موکې په حق له د کابل نه د ممتاز بهیر رالیګلی رپورټ.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو په بهیر کې د دغه حزب د مرکچی پلاوی لخوا تر اوسه داسې کوم شرطونه نه دی وړاندې شوی چې له عمله د خبرو روان بهیر ټکنې شوی وي. د دغه شوراویان تواب غورزنګ د چهارشنبه په ورځ امریکا غټول دوه خواوې د سولې د خبرو په برخه کې خ نیت لري او ژر به د خبرې مثبت نتیجې ورکړي.
اصلا د مذاکرات خو شفلتر اوسه روان دي او خاص شرایط پکې نه دي وړاندې شوي. داسې شرایط چې د خبرو اترو د درېدو یا د پټه په درېدو سبب شي او امیدواري داده چې دا په ډېر نږدې آینده کې خپلې مثبتې نتیجې ته ورسېږي. فقط د خلکو د اندېښنې د رفع کولو لپاره دومره ویلی شو چې هېڅ نوه نګراني او خنډ د خبرو پر وړاندې موجوده نه ده.
ور مورز د اسوسییټډ پریس یا ای پی امریکایي ایجنس له اسلام آباد څخه په یو رپورت کې لیکلی وو چې اسلامي حزب له افغان حکومت سره د سولې موافقې د لاسلیک لپاره نوي شرطونه ایښي دي. د ای پی د رپورت لمخې په دغو شرطونو کې د افغانستان حکومت نه غوښتنه شوې چې د امریکا له متحده ایالاتو سره ټول امنیتي تړونونه لغوه کړي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش د محمد اشرف غنی حکومت پر ځای نوی حکومت لاسلیک کړي. په دې اړه مو وغوښتل چې د اسلامي حزب نظر هم وپوښتو خو بریالي نه شو. د اسلامي حزب مرکچی پلاوی مشر امین کریم له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د نوي شرطونو موضوع رد کړي او د اوازې دغو کسانو کار بللی چې د سولې له خبرو سره مخالفت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د اسلامي حزب د نویو شرطونو په اړه بې خبري ښودلې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي نه یوازې دا چې له اسلامي حزب سره خبرې ودرېدلې نه دي، بلکې په دې خبرو کې ښه پرمختګونه شوي دي. د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او د دغه حزب د نورو لوړپوړو غړو د نومونو د ایستلو په اړه ښاغلي غورځنګ وویل
پرمختګ شوی ول د جزئیاتو په ارتباط په آینده کې ډېرې خبرې ترسره وکړای شو. پرمختګونه کافي موجود دي او پرمختګونه شته، امیدوارې چې خو نتیجو ته ورسیږي.
شاوخوا درې میاشتې مخکې د اسلامي حزب یو درې کسیز مرکچی پلاوی له افغان حکومت سره د روغې جوړې په موخه کابل ته راغی او د سولې لالي شورا سره د خبرو اترو په پایله کې دواړه خواوې یو میاشت مخکې د یو 15 مادیز موافقه لیک پر سرسله وکړه. دا موافقه لیک چې یو میاشت مخکې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ملاحظاتو ته وړاندې شوی و، تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د حزب اسلامي د ګوند مرکچي او د سولې په خبرو کې د ګوند ویان امین کریم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکې کې دا څرګندونه رد کړلې او هغه د سولې د دښمنانو تبلیغ وګڼه.
خدمت شما عرض بکنم که الا امر سانی یگانه سخنگوی رسمی حزب اسلامی افغانستان در رابطه با روند سول این جانب پیین شده.
زه د سولې په مذاکراتو کې د حزب اسلامي ګوند یوازینی ویان یم. ما څو ځله د خبره په واضح ټکو ویلې ده چې ځینې کړي د سولې د پروسې په حق له غلط تبلیغات کوي. هغه څه چې د سولې د خبرو او یا د حزب اسلامي د نوو شرطونو په حق له د ای پی خبري ایجنس او نورو مطبوعاتو پر رپورټونو کې ویل شوی دي یوازې دروغ دي. حزب اسلامي دا عادت نه لري چې د نامعلوم کسانو لپاره خپل نظر څرګند کړي. د حزب اسلامي نظر دا دی چې د سولې خبرې روانې دي، خبرې یو څه پیچلې دي او وخت اړتیا لري. من خبره ته خوشبيني او تر اوسه هیڅ خند په دې خبرو کې نه درغلی.
ما با خوشبيني به روان پیش میریم و هیڅ خلل خاصی د رابطه داخل نشوده.
درنو اوریدونکو، په دې اکلا د امین کریم بشپړه مرکه د امریکا غاښنه رادیو په سارنه خبرونه کې اوریدل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیاسي ګوندونو یو شمېر غړو، مدني فعالانو او نورو خلکو په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان استخباراتي اداره یا آیس آی د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړي. په دې اکله اجمل تورمان د ازادي راډیو خبریال رپورت برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نایلان شوی جګړې روخانول په تروریستي جنایتونو کې د اسلام له نوم څخه د استفادې مخنیوي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د پاکستان د استخباراتي سازمان یا آی ایس آی شاملول او پر پاکستان د نړیوالو مرستو بندول د مظاهره کوونکو عمده غوښتنې وي. د سیاسي ګوندونو یو شمېر غړو، مدني فعالانو او خلکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د دې ترڅنګ له امریکا هم وغوښتل چې امنیتي تفاهم لیک ته په پام سره په دغه جګړه کې له افغانستان نه ملاتړ وکړي. د یادې مظاهرې یو ګډونوال مجیب لحاظ د پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
د پاکستان حکومتونه په افغانستان کې ډول ډول مداخله کوي. موږ دا مداخله په شدیدو الفاظو غندو او د بندیدو غوښتنه کوو. موږ له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د دینه اعلان شوې جګړې پیژندنه او تعریف وړاندې کړي. پاکستان استخباراتي سازمانونه چې د مذهبي مقدساتو تر چتر لاندې بشري ضد جنایات ترسره کوي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړي. دوی باید پر پاکستان پلی پوځي او اقتصادي مرستې بندي کړي.
مظاهره کوونکو ویل چې پاکستان باید په خپل توغندیو د افغان اتلانو لنوم ایخودلو لکه غزنوی، غوري او ابدالي لاس په سر شي، ځکه چې افغانان سوله خوښي او بشر دوسته خلک دي. د کابل امنیه قومندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مظاهره کې د یو شمیر سیاسي څیرو په ګډون شاوخوا 400 کسانو ګډون کړی و. دغه مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تورخم کې د پاکستانی پوځیان لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ تر نښتې وروسته په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو پلاوی د یادې ستونزې دواری په هدف د یو میکانیزم په جوړولو سره سلا شول او پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو چارواکي باید د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې په څنډه کې په دې اړه لا زیات وغږیږي. د پاکستان دا اقدام تر دې مخکې هم د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی و او د خوست، ننګرهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکو یې په تړاو مظاهرې کړي وې. په ورته وخت کې شمیر دغه مظاهره کوونکي وایي چې د ډیورن کرښې دواړه خواوې اوسیدونکي افغانان دي او هیڅ ډول ځواک نشي کولای چې دوی سره وویشي. دو تنه مظاهره کوونکي قدرت الله بدلون او اسماعیل عابد
ډیورن خو هیڅ افغان نه مني، بلکې ډیورن شتون نه لري. لوی افغانستان شته، هغه سیمې مقبوضه سیمې دي، پنجاب تر ولکې لاندې دي. یو ورځ به ان شاء الله موږ تاسو تر واک لاندې راځي او هغه ارمان چې ټول افغانان لري د لوی افغانستان او پوره کیږي.
موږ غواړو چې دغه مشکل د ډیپلوماټیکي حل او زلو لارې حل کو او باید د پاکستان حکومت هم دغه همکاري موږ سره وکړي.
مظاهره کوونکو په پریکړه لیک کې د ډیورن فرضي کرخه تحمیلی یاد کړه او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ سرګندولو په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه لا زیات تجهیز کړي. دوی له حکومت وغوښتل چې څومره ژر کیږي د پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په بدیل لارې دې فکر وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د اتلانتیک د مطالعاتو په مرکز کې د سیشن بي پورز ویل چې واشنگتن به له 2013 کال نه تر 2030 پورې هر کال له افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د آشنا تلویزیون همکار ایوب خاورین هم د غونډې ته تللو یو رپورټ به برابر کړي چې په ګډه یې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ وویل د وارسا او بروکسل په غونډو کې به نړیوال طالبانو او د سیمې هیوادونو ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان یوازې نه پرېږدو. ښاغلی اولسن وویل متحده ایالات به د وارسا په غونډه کې تر 2030 کال پورې هر کال د 3 میلیارد ډالرو پوځي مرستې اعلان کړي.
The renewal of international support
da Afghanistan da amniyati jwakuno sarata 2020 kal pore de jmano ghazawal ba da Afghanistan hukumat da Afghanistan ulas simi aw talibano ta da paigham warkri che mutahida ayalat aw mutahidin ye de yo basubat demokratik aw parmakhtali Afghanistan dar chang walal di.
ساغلی اولسن د افغانستان د حکومت او امنیتی ارګانونو لاستراولنی وستایلی او وی ویل چې سخ کال طالبانو خپل ټول نظامی زور واچولو خو لاستراولنی نه لري. د افغانستان د ستونزې د حل دایمي لارې د سولې خبري اترې وبللې او زیاته کړه چې نړیوال په دې هیله دي چې د افغانستان د حکومت په رهبری د سولې هڅې بریالۍ شي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین په څلور اړخیزو غونډو کې په دې موافقه شوی و چې د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول شرایط نشته او د طالبانو په وړاندې د سولې ور تل پرانستی دی.
If the Taliban are serious about
که طالبان واقعا دا غواړي چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما ښکاره دا خبره کړې ده، نو طالبانو او نورو ډلو ته باید دا خبره واضح چې د افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو یوازینۍ لاره دا ده چې د افغانستان له حکومت سره په واقعي معنا د سیاسي روغې جوړې خبرې وکړي.
د افغانستان سره د مرستو کنفرانسونه په 2012 کې په ټوکیو، په 14 کې په لندن او اوس په 14 کې په بروکسل کې د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د اروپایي ټولنې او افغانستان په کوربتوب کېږي. په جولای کې د متحدینو سره د مرستې او ثبات پر موضوع د پولند په وارسا کې د ناتو سرمشریزه غونډه کېږي چې هلته هم تمه کېږي چې نړیوال به د 2030 کال پورې د افغانستان د نظامی اړتیا او د پوره کولو ژمنې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو، سره لدې چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو نیټه اعلان شو چې د روان کال د میزان په څلی رښتمه به تر سره شي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکنو د څارونکو سازمانونه او د امنیتی او بودیجوي امکاناتو نشټوالي اندېښمن کړی دي چې ټاکنه به په ټاکلي وخت تر سره شي او کنه. د همدې پوښتنې ځواب په همدې رپورت کې اوس اوري چې پکې ځواب شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان د عمومي وضع په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي په تازه رپورت باندې د بحث په خاطر فوقالعاده غونډه درلوده. په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نورو مسایلو ترڅنګ پارلماني ټاکنو ته هم اشاره شوې چې د ټاکنیزو اصلاحاتو پرمختګ سوکه بلل شوی او افغان حکومت څخه په راپور کې هیله شوې چې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره جدي اقدام وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په حقله د حکومت نامعلوم دریز، امنیتی او مالی منابعو نشتوالی اندېښمن کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرسیال عبدالرحمن تکول پارلماني اول سوالي شوراګانو د ټاکنو لپاره تر اوسه د حکومت قاطع دریز نه دی معلوم. تیر کال د ټاکنو د مالی لګښت طرحه حکومت ته لیږلې، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. یو طرحه
چې موږ په خام جمهور رئیس ته ورکړې وه، هغه یو سل اوولس میلیون ډالر وه. پس لدې چې موږ مجلس د لوزه جلالتو جمهور رئیس سره او ځینې مسؤلیتونه دوی پر غاړه واخیستل چې ځینې کارونه به دوی سرته رسېږي. په وخت چې دا تعهد د کمیسیون سره وشو، طبیعي ده چې دا مصارفات راټیټېږي. موږ بله طرحه چې ورکړه هغه حدودا درې شپېته میلیونه ډالر وه، یعنې د یو سل اوولس میلیونه ډالرو نه درې شپېته میلیونه ډالرو ته دا مصارفات د انتخاباتو راورسېدل. موږ په درېم وریان هم اوس کار کړی دی، د وزارت مالی سره مجلسونه روان دي او دا به حدودا اووه نوي میلیونه ډالره مصرفونی شي. ولې دغه ټول تر اوسه پورې په بحث کې ده، نهایي نتیجه یې نه ده راوتلی، یعنې بحث حکومت سره ده. تر اوسه پورې د حکومت دریځ معلوم نه ده. حکومت صرف په خبرو کې ده، خلکو ته وایي چې موږ انتخابات کوو، په عمل کې تر اوسه پورې نه په بودیجوي لحاظ حکومت
خود لحاظ. خاغلی اوتک د پورتنیو دلایلو پر بنا پر ټاکلي وخت د ټاکنو ترسره کېدل ناممکنه ګڼي.
مګر ډېر فرصت د لاسه ورکړی ده، یعنې سرطان اسد سنبله میزان په څلورو میاشتو کې ناممکنه ده چې انتخابات ثبت ورسي. په هیڅ لحاظ باندې تر اوسه حکومت آماده و دې ته نه ده. حد اقل چې دوی ځان راټولوي یو میاشت دربر نه شي،
له بلې خوا د افغانستان د ټاکنو د څار سازمان رئیس جانداد سپینغر هم د مالی لګښت د نه برابرېدو په وجه د پارلماني ټاکنو ترسره کېدل ناشونې ګڼي.
زه فکر نه کوم چې په بودیجې کې په جزئیاتو بحث شوی اوسي. که پخوانۍ بودیجې نه قیاس وشي هم د هغې راټولول به اوس ګران کار وي، ځکه ملل متحد دغه مسؤلیت پخوا اخیسته او دوی که دونرانو سره خبرې کوي، هغوی سره په دې رابطه غږېږي. کم تر کمه د یوې میاشت نه تر دوه میاشتو وخت نیسي چې هغوی قانع کړي او هغوی بیا خپلې پیسې ملل متحد ته ورکړي او د ملل متحد د خوانه کمیسیون د انتخابات ته ورکول شي. اوس دغه وخت چې دی که دوه میاشتې دا ونیسي، نو بیا وروسته دوه میاشتې نورې تر میزانه پورې پاتې کېږي، چې په دې موده کې ډېره ناممکنه ښکاري چې دا انتخابات دې وشي.
حکومت بیا وایي عیني او ذهني شرایطو ته په کتو یې خپل مسؤلیتونو په چوکاټ کې د امنیتي او مالي منابعو برابرولو په خاطر دوه کمیټې ټاکلې چې هر یو په خپل برخه کې کار کوي. د جمهوري ریاست د وایان مرسیال دواخان مینافال ویل
دا اوس د افغانستان د ملي وحدت حکومت د ټاکنو لپاره دوه کمیټې جوړې کړې دي، چې یوه کمیټه د امنیت ته چې په راس کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دی، هغه به په ټول افغانستان کې امنیتي حالت ارزوي. د مالی کمیټې په راس کې د افغانستان د مالی نشاغلي وزیر دی، چې هغه مالی منابعو پیسې د انتخاباتو ترسره کېدلو لپاره پیدا کوي. د افغانستان ولسمشر یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغانستان د ټاکنو په اړه باندې لیک استولی دی. هغوی غوښتي دي چې د افغانستان د ټاکنو لپاره د ملګرو ملتونو همکاري او په دې برخه کې د دوی هڅونه د هیوادونو ملازم او مهمه ده. بشپړ باور لرو چې نړیوالو ټولنه به عیني او ذهني شرایطو ته په کتو سره د افغانستان د حکومت لاسنیوي کې د ټاکنو په برخه کې ولی موږ به ټول لارې چارې ټول امکانات او ټول هڅې پر دې باندې متمرکز کوو چې څنګه وکولای شو رڼې شفافې او سرتاسري ټاکنې ولرو.
همدارنګه دواخان مینهپال د ټاکنو د خپلواک میسون دی اندېښنې ته چې ټاکنې به پر خپل وخت ترسره نه شي داسې ځواب وویل.
د دې انګېرنې دي ولې دا انګېرنې تر ډېر ځایه پورې موږ ورسره موافق نه یو. د افغانستان حکومت ټاکنو لپاره تعهد او ژمنتیا لري ولې عیني او ذهني شرایطو ته په کتو سره به ټاکنې ترسره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې غړي باید د 1349 لمریز کال تر سرطان میاشتې پورې ټاکل شوی وای او نوی پارلمان په کار پایل کړی وای. خو د ټاکنیزو اصلاحاتو موضوع دومره پیچلې او دوامداره شوه چې تر ننه پورې پارلماني ټاکنې وځنډېدې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د مهم خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي سره د سولې د خبرو په بهیر کې د دغه حزب د مرکزي کراوي لخوا تر اوسه داسې کوم شرط نه دی وړاندې شوی چې له امله د خبرو روان بهیر ټکنه شوی. د افغانستان حکومت له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو د دوام هرکلی کړی دی. جمهور ریاست وایي د افغان وسلوال فوج سره د امریکا د کلنۍ 3 میلیارد ډالر مرستو ژمنه ښیي چې دغه هیواد د امریکا او نړۍ لپاره د اعتبار وړ شریک دی. افغان طالبانو ادعا کړې ده چې دوی د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې د حکومت طرفدار 12 تنه اربکیان ژوندي نیولي دي. خو د هلمند یو امنیتي مقام د نوم نه ښودو په شرط امریکا غږ ته وویل چې نیول شوي کسان د ملا محمد رسول د ډلې دي او وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلاف په تړاو نیولي دي او دولت سره هیڅ ارتباط نه لري. په شمال ختیځ ولایتونو کې د بیبلوټو تیاری په برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 نور افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د 209 شاهین قول اردو د ارتباطات او عامه چارو مسؤل وایي چې په تیر 3 ساعتونو کې د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ په غرب سلاک کلي کې د بیبلوټ تیاری په هوایي بریدونو کې 4 تنه د دولت مخالف وسلوال طالبان وژل شوي دي. نامعلوم وسلوالو مشهور پاکستانی هنرمند وژلی دی. هنرمند امجد صابری د پاکستان د لوی ښار کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د 4 شنبې په ورځ د برید لاندې راغی. د امریکا لوی څارنواله لوریتا لینچ د فلوریدا د ایالت اورلانډو په ښار کې د امریکایي بازانو په یو کلب باندې د برید نه ورځې وروسته د پیښې ځای ته ورغلې ده. د خپل سفر په وخت د سرانوالانو د طبي او سره چارو د کارکوونکو پیښه کې د زخمي کسانو سره یې وکتل. هغې د پیښې په سیمه کې خلکو ته وویل دا زموږ او ستاسو ګډ غم دی. د امریکا او جنوبي کوریا مامورین وایي چې شمالي کوریا نن په خپل ختیځ ساحل کې 2 بلیسټیک توغندي ازمویلي دي. په دې جریان کې 2 هڅې ناکامې شوې هم دي. دغه 2 توغندي چې وار شوي دي ویل کېږي چې قریب 3 نه تر 4 کیلومتره پورې فاصله کې هدف وشتلی شي، یعنی تر چین او جاپان پورې رسېدلی شي او په آسیا کې د امریکا نظامي تاسیسات هم په نښه کولی شي. د اردن او د سوریې په پوله د 3 شنبې په ورځ د 14 شپږ عسکرو د وژنې نه وروسته اردن د سوریې سره خپل سرحد تړلی دی. په برطانیا کې خلک په دې موضوع 2 مخالف نظرونه لري چې آیا برطانیا د اروپایي اتحاد غړي پاتې شي او کنه. سبا 5 شنبې به په دې مسله ریفرنډم یا عمومي رایه ګیری کیږي. قریب 45 میلیونه خلک به رایه ورکوي او نتیجه به د جمعې په ورځ معلومه شي. برطانیا د کال 1903 نه را په دې خو د اروپایي اتحاد غړي ده او اوس په دې اړه هر فیصله چې وشي نو د اروپا سره به په سیاسي او اقتصادي اړیکو ژور اثر ولیدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پارلمان دوما ته په وینا کې وویل چې هیواد د په خبره د ناټو له تیری سره مخامخ شو نو باید د خپل امنیت په اړه په خپله فکر وکړي. او هندي چارواکي وایي چې د هند په شمال کې او ختیځ سیمو کې د موسمي اورښتونو په ترڅ کې د تندر او برېښنا له امله 4 کسان وژل شوي دي.
درانو واریدم کو نیم ساعت خبری پختو خراونه په همدې زی پایت رسیده پات سولانو شی بو کې د تاریخ خراونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدل مخیروي د دت خراونه په سیبا د خبر اترو غوست شنوت خراونه واوی. افغانستان ته بعد نړیوال تجارتي سازمان غلیتوب څه ګټه ورسېد امداده خبر اترو غوست شنوت د خراونه د باس موضوع ده. تاسو په خپل پښتنو فکر وکړئ په سولانو شی بو کې با او د دری همکاران تاسو خبرونه پیل کی تر بیا الله مالچ.